ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان نجیب عامر او تکنیکی همکار جاناتن رمریز ګارشیا نیکی هلی او سلامونه ومني په نیویارک کې د پاکستانی وزیر اعظم او امریکایي وزیر خارجه ترمنځ د ملاقات د دې غړې د سر موجوده نور کورنی سیمه ایز او نړیوال موضوعات هم لرو د خبرونې پروسته نیمای کی ونی د خبرونه د مشال ریډیو مجله هم لرو خو اول خبرونه
پاکستان له هند سره د خپل شخړو هواره کې له امریکا مرسته وغوښته. هندي او پاکستانی ځواکونو د کنټرول پر لیکه ډزې تبادله کړې او د ملګرو ملتونو سرمنشي د شام د شخړې د هواره غوښتنه کړې. د خبرونو سرټکی مو اوریدل او سپام کړی بشپړو خبرونو ته. د پاکستان وزیر اعظم وایي دوی هیله مند دي چې امریکا به د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ د شخړو په هوارولو کې خپل رول لوبوي. نواز شریف چې د ملګرو ملتونو په کلیزه سرمشریزه کې د ګډون لپاره په نیویارک کې دی، د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د لیدلو پر مهال دغه څرګندونه وکړه. په دې موقع شریف له کیری وغوښتل چې د هند او پاکستان ترمنځ د ترینګلو اړیکو د ښه کولو لپاره د خپل رول لوبوي. وزیر اعظم نواز شریف به نن د ملګرو ملتونو سرمشریزې ته وینا هم کوي او اټکل دی چې نوموړی به د کشمیر موضوع هم راپورته کړي. هند وایي د دوی سرتیرو د کشمیر په لانجمنه پوله کې د پاکستاني ځواکونو سره ډزې تبادله کړې دي. د هند پوځ پرون وویل چې پاکستاني پوځ د هند تر واک لاندې د کشمیر په اوړي خارګوټي کې د دوی په پوستو په ډزو کولو سره د 2003 کال د اوربان څخه سرغړونه کړې ده. د هند پوځ ویان ډګروال راجیش کالیا وایي د دوی سرتیرو پاکستاني پوځ ته د ډزو ځواب په ډزو ویلی او جګړه نږدې تر یو ساعته روانه وه. د کالیا له خولې دا هم ویل شوي چې په همدغه سیمه کې د پاکستان له غاړې د اوړېدونکو 200 ترهګرو خنیول شوی ده. له پولی دا وړیدونکو دغو کسانو څخه په ډزو کې د زنو د وژل کېدو راپورونه هم ورکړل شوی دی. پرون په سوات کې ځایي استادانو د مظاهرې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته د معاشونه په وخت ورکړل شي او د استادانو د ترقۍ لاره دې هواره کړل شي. استادانو په دې مقابل که حکومت د روانې میاشتې تر پایه د دوی د ستونزو د هوارولو باور ورنه کړ نو دوی به د احتجاجونو لړۍ لا پسې تېزه کړي. د شجاعت علي په نوم یو مظاهره کوونکی وایي
ځکه لا یو ماشوم فیوچر تباکیږي، د استاد فیوچر تباکیږي، هغه به د خپل مستقبل لبچاوي لپاره هر قسمه دغه ته تیار وي. کاغه سټرایک دی، کاغه روډ بندول دی، کاغه درنکول دی، کاغه اسلام آباد تتللی، کاغه پیښور تتللی. موږ به تر هر ځای پورې ځو، خپل جایز مطالبات به تسلیمو.
د پښتونخوا په اسمبلی کې د سوات استاد فضل حکیم خانوی د بد سوات د استادانو د دغه ستونزو د هواري لپاره د وزیر اعلی پرویز خټک سره خبرې وکړې. په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې 14 وسلوال وژل شوي او 6 نور نیول شوي دي. د هلمند د 215 میوان قلی اردو څخه رسنیو ته پاستول شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه عملیات تیره شپه د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې شوي دي. په خبر پاڼه کې د بهرنیو ځواکونو لور ته د وخت زیان په اړه سند ویل شوي. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه سند ویلي. د ګرمسیر ولسوالۍ د لشکرګاه په جنوب کې د پاکستان سره پولی ته نږدې موقعیت لري چې یو شمېر سیمې د تیرې میلادي میاشتې په اوږدو کې تر سختو جګړو وروسته د وسلوالو لاسته ولوېدلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون د دغه سازمان یو اویایمه عمومي اساملي په شام کې د جګړې د ختمولو په غږ سره پرانستله. خغلی بان د وینا پر مهال شامی حکومت تورن کړ چې د هیواد په تیر 15 کلن جنگ کې په زیات اندازه ولسی خلک وژل دي. نوموړي زیات کړه پیاوړي ملاتړ کوونکي هم د خلکو د وینو بهولو مسؤل دي ځکه چې دوی د جنگ د ماشين د روان ساتلو لپاره مواد برابر کړي. په نیویارک کې د 115 د شهوادونو د مشرانو دغه غونډه به د روانې میاشتې 23 مې روانوي چې پکې پر مهمو نړیوالو شخړو خبرې کیږي. عراقي ځواکونو له اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه د یو شمالي خارګوټي شرکت د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. دوی د عراق د دوهم لوی ښار موسل آزادولو وړاندې دغه هڅې پیل کړي دي. د عراق پوځ د قبایلي ځواکونو سره یو ځای پرون په صلاح الدین صوبه کې شرکت سیمې ته حرکت وکړه. د بغداد نه شمال لویدیځ لوري ته په 260 کیلومتره کې پرته دغه سیمه د 2014 کال له نیمایي راهیسې د داعش په ولکه کې ده. د امریکایي ځواکونو په ملاتړ کې جنګیدونکي عراقي ځواکونه په روان کال کې په ورو ورو له داعش وسلوالې ډلې څخه واړه ښارګوټي او کلي بیرته آزادوي. په آزاد کړل شوو سیمو کې رمادي او فلوجه هم شامل دي. د ګډو عملیاتو د قماندې ویان یحیا رسول وایي، د شرکت سیمې د آزادولو لپاره د ائتلافي ځواکونو په مرسته هڅې له څو اړخونو څخه پیل شوې دي. د عراقي پوځ ویان ډګروال محمد الاسدي وایي، ځواکونو د شرکت سیمې نه شاوخوا کلی نیولې او له دغه ښارګوټي په 15 کیلومتره کې موقعیت لري. د هالیوډ نامتو فلمی سری انجلینا جولی د خپل خاوند براد پټ څخه د طلاق اخیستلو لپاره عریضه جمع کړې ده. د انجلینا جولی وکیل وایي، د هغې موکل د سپتمبر په 19 د واده د ختمولو درخواست جمع کړې او لامل د براد پټ او د هغې ترمنځ نه حل کېدونکي اختلافات. انجلینا جولی دا مهال 30 کلنه ده. براد پټ چې د فلمونو ستوري او پروډیوسر دی، 52 کاله عمر لري. دواړه د مهال شپږ ماشومان هم لري چې درې په فرزند دی اخیستې دي. دواړو جوړه د هالیوډ نامې جوړو څخه ګڼل کېده او د برانجلینا په نوم به هم یادېده. انجلینا جولی او براد پټ دواړو د سو مشهورو فلمونو موافق استوري دي. دواړو یو شمېر واډونه هم ګټلې دي. جولی د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د ښه نیت سفیر دنده هم ترسره کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن له هند د بنگلاديش په لور پرواز وکړي. د بنگلاديش د کرکټ بورډ په وینا، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د پنځشنبې په ورځ د دې هیواد په پلازمینه ډاکه کې د بنگلاديش له ټایګرز لوبډلې سره دوستانه لوبه وکړي، خو دواړه خواوې د سپتمبر په 25 او 28 او د اکتوبر په لومړۍ درې مسابقې لري. د بنگلاديش کرکټ بورډ وایي، دا مسابقې د دې لپاره پلان کړي چې په انګلستان کې د کرکټ سیالیو ته خپل ټیم سل په سلو کې چمتو کړي. دا تر دې غړې د مشال رادیو خبرونه له پاملرنې مننه. اوس ورځو اسلام آباد ته د ربیع اکرم خان نه د هوا حال او د کرنسی به اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپیه اخیستل کیږي او په 1.50 روپیه خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.45 روپیه او په 1.50 روپیه یو یورو په 1.45 روپیه او په 1.48 روپیه یو درهم په 28 روپیه 45 پیسې او په 28 روپیه 40 پیسې یو ریال په 28 روپیه 50 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپیه 70 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.55 روپیه او په 1.55 روپیه او په 1 پاکستانی روپیه 270 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپیه 230 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور کې وریې سوي او بنو او کوټه کې به موسم اوچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 15، بنو کې 18 او 20 او په کوټه کې 14 او 14 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار نجیب عامر او د موسم حال او د کرم صوبې مو د رابیا اکرم خان ناوریدي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د باړی تحصیل ستانه شوی کډوال وایي تعلیمي ستونزو سره مخ دي.
چې کوم سکولونه کولو شوین دي، یو یو ټینټ یې ورکړی ری پاکې مشمون مطلب چې نوستې جمع پې روغللو پوړي خو ګرمي وه چوټي وه، خو اوس جمع چې روغلو په یوه ټینټ کې د یو های سکول یا په دوه ټینټونو کې دغو گزاره کېږي.
کارپو ودیر ساپه وای پاکستان او افغانستان له یو درېمګړي هیواد په موجودګۍ کې خبرې اترې پکار دي.
ترڅو چې یو درېمګړي هیواد دوی سره کینن یا دوی سره کیاتا رانه ولی دا ناس دې پردې تر شا کوم ګټه نه کوي او نه دې کړې ترته.
مشال ریوی مجله کې غوښتنه شوې چې د ادمي تشدد عالمدار باچا خان کور دې قامي ورسه وګرځول شي.
او دا دی یو نېشنل میوزیم چې کوم دغه ډیکلیئر کی پغی کې د دغه خدای خود خدمتګار تحریک سره تړلې چې سونه شونه دي، هغه دغه یو یونیفارم او دغه یو ضرورت نور استعمالو چې هغه پغی کې کی دي.
یو شمیر نور موضوعات مهم راوړي تر پای موبایل ته وکړي. تاسو مشال لري او توګي زمونږ د خبرونه تاسو هر ورځ د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري. د دې ترڅنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلای شي. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه غړې بغړې خبر شي، نو موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګري شي. mashalradio پته ده. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورزو. پاکستان له هند سره د خپل لانجو د هواري لپاره د امریکا رول مهم بللی دی. د د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره په لیدنه کې دا خبره وکړه او هیله یې وښوده چې امریکا دې په دې لړ کې خپل رول ولوبوي. د دواړو مشرانو ترمنځ دا لیدنه د ملګرو ملتونو د عمومي سملای د یو اویایمې سرمشری تر پیل وړاندې وشوه. په دې اړه د مشال ریډیو خبریالی رفعت انجم څو شېبې وړاندې معلومات شریک کړي دي. راته چوو
د دوشنبه پر ورځ کله چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګری ملتونو د عمومي سملې په سرمشري کې ګډون لپاره نیویارک ته ورسېدو نو د مختلفو ملاقاتونو د ایشو پای کې د ټولو مهم ملاقات چې هغه د جان کیری سره د دې دور په ملاقات کې د خبرې اترې وشوې او د دې تصدیق د وزیر اعظم هاوس لخوا چې کوم خبرې شوي بیان دی پخې کوم د ویلې شوي دي چې په دې کې نواز شریف جان کیری ته د خبره کړې ده چې دا وخت دوار ملکول ترمنز حالات کر کے چن شوی دی نو امریکا لپاره د چخپل مهمه کړه ده کې ولوبوي او د دوار ملکونو ترمنز د امن صلح لپاره چې دی خبرې اترې وکړي. ټول نه مهمه خبره ده چې نن به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د عمومي سملې چې کوم د ملګری ملتونو عمومي سملې د هغه ته بنن وینام کوي او دین علاوه دا هم ممکنه ده چې په دې وینا کې د ټول نه چې کوم مهمه برخه وي هغه به د کشمیر اڑوی چپ ہند تر وقت لاج چکم کشمیر دے اہی کی چکم حالات روان دی داغل وجہ پاکستان دے ہند تعلقات دی پاگے با ہم خبر ہے تیری کی گی
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو مشال ریڈیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې د مومندو د انبار سیمې د هغه ناورین پیښه یادو چې په کښ پک دیش کسان وجل شوی وو. د جنوبی وزیرستان قومي مشر او سنټر صالح شاه وای حکومت او امنیت ځواکونه د خلکو استعمالول بس کړي. هغه زیاتوي چې حکومت باید داسې ونه کړي چې د ضرورت په وخت له خلکو امن لخکره جوړوي او چرتیای پرشونی بیا وسله والو ته یوازې پریږدي. زموږ همکار بشیر واخت سنټر صالح شاه سره مرکه کړو په سر کې تر پختلی چا یې دوی له حکومتي چارواکو سره په دې اړه کل خبرې کړي. نو هغه وای
دغه شک نشته چې څنګه د قبایل چې څومره دي قبایل کې چې څومره مشران شهیدان شوي دي په دې کې ډېر کسان اکثریا داسې دي چې هغه د حکومت د وفاداری یا د حکومت د فرسګالۍ ارادې دي او دا هغوی پروګرامونه هم ده. نن په قبایلو کې ډېر مشران د دې دنیا نه لاړ دي. دې کې شک نشته مشر چې د کوم لاړ شي نو حکومت نتیجہ بچوں مشران خیال آزادی کا پکار ہو چاہے خبر آزاد ہے امن لشکر کری دی خود ہر قوم خلا فیصلہ امن لشکر ساؤتھ وزیرستان کی نه کاله وشول اپریشنونه دي مسود کوم بر پدر شو سره ولی دا د امن لخکر منظور نکړو ځکه دا د امن لخکر جوړول په خپل کور کې دم نه جوړه یو طرف نه دوی اپریشن نه شروع کړي نو په کار دا چې یا حکومت اپریشن شروع کړي دا مشرانه را پورته کړي او تاسو د خپل خلکو سره خبر وکړي چې اپریشن شروع کړو دوه لکه فوج به دي قبائلی کی جاتے ہیں جا امن در اختر اسی میں رہا ہے دا کی دا خود اختر کور جانگو دا ہر قوم کسانو پا دیچے دا ہر شاخوارے دا ہر خیل کسانو پا دیچے
اوریدونکو سنټر صالح شاه او چې زموږ د همکار بشیر گواخ د پښتنو ځوابونه ورکول ورزو د خبرونې په دې برخه کې باړې تا په تیر یو کال کې د خیبر قبایلی سیمې د باړې د یو شمیر قومونو بې کوره شوي خلک خپل کورونو ته ستانه شوي دي. خو دوی وایي چې حکومت ورته هیڅ پام ونه کړ او دوی اوس له بنیادي اسانتیاو محروم دي او د نامنه او پوځي عملیاتو پر وخت یې کورونه ویجاړ شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې باید پام ورته وکړل شي او د پرمختیايي کارونو کومې وعدې چې ورسره شوي دي هغه دې عملي کړل شي. په دې اړه نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکړي.
د خیبر جنسی د باړی کډوال وای چې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت کې کورونا او ولسی ادارې ویجاړې شوې دي او د ستنېدو نه پس دوی ته هغه سہولتونه ورنکړای شو لکه د کومو چې ورسره وعده شوې وي. د باړی کاخیلو یو مشر عبدالمیران پرې د مشال ریډیو ته وای
کله چې موت متاثر شولو په پردو کلیو کې هغه نه بیا جلزو کېم تلوړلو جلزو کېم کې چا څلور کولا چا درې کولا چا دونیم کولا چا کول دا خاطر خو چې کم سہولتونه دي اغا مت تر وسه پرم اغا ودې نه پورا دي و نه وشولې.
او د باډي یو مشرب خوانی کونسلر خیال متشا پری دی د کډوالو مشکلات صدا سے بیان کړل.
زنه داسې غدي پکې لکه اوس د کو خېلو پر سرشن بند شوې دي اج ولته غلو کې لور شي غا ول کور ویروند دا به کور نه بای جوړوي کدا به بچو د خوروک غم کوي کدا به تشای کوي. نو خلکو له دا مشکلات ضرور شته بنیودی سہولت غدارو چې ولته سړکونه ویروند خراب دي. اسکولونو خود په پوره کې دا پوزیشن دی چې کم سکولونه کلو شوین دي یو یو ټینټي ور کړی را پاکي مشمون مدلای چې نوستي جمعې پیروغلو پوري خو ګرمي و چټي و خو ست جمعې چیروغلو په یو ټینټ کې دی یو های سکول یا په دوه ټینټونو کې دغه گزاره کیږي.
د خیبر جن سید د باډې نه منتخب شوی د کمی اسمبلی غړی ناصر خان پر دی وای چې ما په دې ورستو کې د باډې او تیرا ځنې کومونو سره جرګي کړې دي او د دوی ستونزمو په پام کې دي او هڅه کوي چې حکومت هلته د څومره پرمختیايي کارونو اعلانونه کړي دي چې هغه عملی شي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
داس مشال ریډیو ته وګی نن د امن نړیواله ورځ ده او خدای دې وکړي چې د مونږ په سیمو کې امن وي. داس مشال ریډیو ته وګی په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ صوبایي حکومت داوا کوي چې تر 2013 کال پورې به دوی په ټوله صوبه کې تر 30 کروڑ زیات بوټي نال کوي. د صوبایي حکومت په خبره تر اوسه پورې څه د پاسه 22 کروڑ بوټي نال کړي دي چې د روان کال تر اخره به 50 کروڑ ته ورسوي. د دې پروژې لپاره صوبایي حکومت 22 ارب روپۍ ځانګړي کړي دي خو د حکومت مخالفین وایي چې په کاغذونو کې دغه بوټي په کروڑونو کې دي خو پر میدان ډیر کم بوټي ښکاري. نور تفصیل له پیښوره د خالد خان په راپور کې اورو.
دا ځنګلاتو او ماحولیاتو دپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی مشیر اشتیاق کرمل په وینا دا سونامی بیلین ټری پروژې لاندې په ټوله صوبه کې تر اوسه پورې خواوشا 22 کروڑ نوي بوټي نال شوي دي چې 3 اربا او 6 کروڑ روپۍ پرې مصرف شوي دي. دا نه په ماښام پښتونخوا اسمبلی کې د یو پوښتنې په ځواب کې اشتیاق کرمل وویل چې سونامی بیلین ټری پروژې لاندې په ټوله صوبه کې به 30 کروڑ بوټي نال کولی شي. دا کوم د پاره چې 22 اربع روپۍ اخودل شوی دي. د اسمبلی غونډې وروسته د ځنګلاتو د پاره د وزیر اعلی مشیر مشال ریډیو ته وویل
ټوټل کاسټ کم دی 1 اربع بوټو دی 22 ارب دی مونږ پروجیکټ ته جی او دا بوټي مونږ ته 22 روپۍ باندې یو پروژه ان شاء الله چې کوم مونږ لګول لګول 22 ارب پروجیکټ دی. دا او دغه شان تر اوسه پورې مونږ تقریبا اپروکسیمیټلی 3 ارب 60 کروڑ روپۍ تر اوسه لګولي دي او ان شاء الله دا کاسټ نور هم کمیږي.
اشتیاق کرمل زیات کړه چې د صوبی ځنګلات په یو ځل بیا شین کول شي او څه د پاسه د 15 کروڑ اونو او بوټو بیا زرغونېدو عمل روان دی او د دې لپاره ځایي خلک د خصمانه او سارنې لپاره برتی کړی دی.
هغې کې مونږ چې کوم بوټي ریجنریټ کوو په هغې باندې مونږ یو فورس جوړ کړو نگهبان فورس. مقامی خلک مو واغښتو چې چیلې ګډې بیزو نه بچ کړو دا چې کوم سریږي غواګانې دي د هغې نه بچ شي. اگر پر مونږ فینسینګ کو او دغه انکلوزر مونږ جوړ کو تقریبا 70-80 ایکټر باندې نو هغه بوټي الحمدلله هغه ریجنریټ شو.
استیا کورمړ اول چې دا یو کانال نه در دوه کانال نرسرو د پاره حکومت یو 500,000 روپۍ ورکوي او بیا د دغه نرسرو نه په شپږ او 9 روپۍ بوټي اخلي. هغه زیاته کړه د صوبی بیلابیل سیمو کې بیلابیل اونی او بوټي لکه چیړ بکایانا شیوا کیکر توت او نور بوټي لال کول شي کوم چې په راتلونکي وخت کې د صوبې ماحول او آمدن د پاره فائدناک وي.
دسمبر پورې مونږ چې کوم ټارګټ دی هغه 50 کروڑ ان شاء الله مونږ کمپلیټ کوو او نیکسټ 2 ایئرز کې ان شاء الله همدغه طریقې سره چې کوم بوټي مونږ لګو 25 نور لګو او 25 مونږ نور ریجنریټ کوو ان شاء الله 1 ارب مونږ کراس کوو. خدای په فضل
دا یادونه ده چې صوبایي اسمبلی ځنې غړو په بیلین ټری سونامي پروژې باندې نیوکه وکړې چې په کاغذونو کې خو دغه بوټي په کروڑونو نال شوي دي خو بیا په میدان ډېر لږ بوټي په نظر راځي کوم چې د دوی په وینا د صوبې په بجټ یو اضافي بوټ دی او دا کرپشن او درغلو یو نوې لارې پرانستې ده. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګي د خبرونه په دې برخه کې ورزو سوات تا په سوات منګور کې د خیبر پښتونخوا حکومت تر سوري لاندې د مزدورانو د ماشومانو لپاره جوړ کړل شوی سکول ورکینګ فوکس ګرامر سکول او له هغه سره د تړلي تکنیکی کالج په لسکونو خونکو د تنخواګانو بندیدو پر ضد مظاهره وکړه. په دې مظاهره کې له دوی سره زده کوونکو هم ګډون کړی و. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکړي.
مظاهره چانو پلاسونو کې بینرې او چاټونه راغستی ول او تر نشاط چوک نه سوات پرسته پورې لاریونو کو. په دغه موقع د سکول یو استاد عمر واحد مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته د تیرو اوو میاشتو راسې حکومت تنخواګانې نه ورکوي او دوی بیا هم زده کوونکو ته زده کړې کوي.
دې کې په ټول خیبر پختونخوا کې تقریبا 500 پورې تعلیمي ادارې دي مختلفې او په دې ادارو کې د لیبر د مزدورانو کم بچی چې دي نو تقریبا د 500,000 نه سیوا دي. قانون دا دی سپریم کورټ په کې دا حکم هم جاری کړی دی چې دریو کالو کم نوکری وشي نو هغه کسان بیا خود به خود ریګولر کیږي. خو د بدقسمتۍ نه هغه کار لا هم ونه شو.
دغه محکمې تر سوري لاندې سوات کې د ټیکنیکل کالج یو استاد اسد وایي چې صوبایي حکومت دوی سره زیاتې راغسته او دوی په احتجاج مجبور کړی شوی دي.
زمونږ جی د تعلق د مونوټیکنیک کالج سره دی. دام ندی ډیپارټمنټ د WWB د ورکرز ویلفیئر بورډ ډیپارټمنټ ته یو دغه ورکینګ کوک سکول دی یو زمونږ د مونوټیکنیک کالج دی. ام په دې کالج کې زمونږ ام دغه سیم مسله روانه ده چې هغه تقریبا د 15 کالو نه پکې زمونږ سټاف موجود دی او نن وایي چې موږ ریګولر کو. بیا کال بعد وایي موږ هم ریګولر کو. تنخواګانې 2 شپږ میاشتې نه او دا وعده زمونږ سره عمران خان پرویز خټک تلې دی ټولو سوسو زله وکړي خو چونکې په هغه باندې عملی د وسه پورې هیڅ کار نه دی شوی.
د کالج یو زده کوونکی اعجاز الحق وایي چې د تنخواګانو نه ملاوېدو له کبله د زده کوونکو قیمتي وخت ضایع کیږي. حکومت ته دغه مسله زر تر زر حل کړي.
زه تړي سټوډنټ یم. څنګه تاسو په تړیار د ټول نه اهم کلاس ته زمونږ د ډیپلومی په لحاظ باندې نو زموږ د ټیچرانو دي خو الحمدلله زمونږ سره 100% خپل کار کوي او دو تر دې پورې زمونږ سره سټاف نه مکمل دي خپل سلریانو باندې مونږ لا سټاف پوره کوي نو دا خدای نه ځکه نصر چې ټول زور به دیولې زی حکومت له هم په کار ده چې زمونږ د سمسلې چې کم دي د حل کی نو مونږ دا مطالبه ده چې زمونږ ټیچرانو د سلریانو دي ته ملاوي شي سر او چې باقي زمونږ د کلاسونو واپس سٹارټ شي.
د سکول یو بل استاد شجاعت علي وایي کچېر حکومت د رواني میاشتې اخیره پورې دغه غوښتنې پوره نه کړي نو دوی به احتجاج نور هم سخت کړي.
ځکه لا د یو ماشوم فیوچر تبا کیږي د یو استاد فیوچر تبا کیږي هغه به د خپل مستقبل د بچاوي لپاره هر قسمه دغه ته تیار وي. کاغذ سټرایک دی کاغذ روډ بندول دی کاغذ درنکول دی کاغذ اسلام آباد ته تللی کاغذ پیښور ته تللی مونږ به تر هر ځای پورې ځو خپل جایز مطالبات به تسلیمو.
په دغه اړه مو چې کله د سوات نه د صوبایي اسمبلۍ غړي فضل حکیم خان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلي مشال ریډیو ته وویل
دوی لپاره موږ انشان الله تعالی څومره کوشش کوو چې به خپل سیم چې څخه خبرې وکړم موږ ریډیو لپاره پوره کوشش کوو او پوره محنت پکو چې راتلو جاوه تنخواګانې دا مسله ولا په اتفاق کې یاد باندې په مرسته باندې
د تنخواګانو لپاره احتجاج کوونکو استادانو او زده کوونکو په دغه موقع د صوبایي حکومت او پی ټی آی پارټۍ مشر عمران خان په ضد نارې هم ولګولې. نیاز احمد خان مشال ریډیو منګور سوات.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګی. په دې نګدو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېری ترنګلې شوې دي خو پښتنه دادا چې دواړه هیوادونه د خپل میندي شخړو د هوارې لپاره مخامخ خبرو اترو ته ولې نکینی دا پښتنه زموږ همکار مجید دا پښتنه مو د سیمه ایزو چارو له کارپوهانو کړي او دا راپور هم برابر کړي. راځي چې دا راپور وورو دی یو وړي د مینه پاس. د تیر څو کلونو راهیسې پاکستان او افغانستان د نامنۍ ذمواري په یو بل اچوي او د یو بل پر ضد داسې بیانونه ورکوي چې له وجې د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې شوې دي خو پوښتنه دا ده چې په یو بل د تورونو لګولو او پر ضد د بیانبادۍ پر ځای دوی خپلو کې خبرو اترو ته ولې نه کیني چې د خپلو مسلو حل د خبرو اترو له لارې راوباسي. په کابل کې د سیاسي چارو پوه ودیر تاپه وای چې د هرې مسلې حل د خبرو اترو له لارې راوته شي خو دواړه هیوادونه په یو بل باور نه دي.
زه فکر کوم چې د هرب د تجربې له چې دوی سره راست دي او خبرې مکړي دي او بیا په سبا باندې په عمل کې نور کارونه کړی خلاف د خبرو چې دوی کړی دي د دوی په منځ کې هغه باور او اعتماد له منځه تللی دی نو چې هر څو نکیدي موضوع نشي اله ولا تر څو چې یو درېمګړی هیواد دوی سره کینن یو دوی سره رښتیا ته رانه ولي دا ناستې د پردې تر شا خو
په پیښور کې د سیاسي چارو پوه ډاکټر اعجاز خټک بیا وایي چې تیره سموده کې د دواړو هیوادونو پوځي او سیاسي مشرانو د اړیکو ښه کولو هڅې هم کړي او عملي ګامونه یې هم پورته کړي، خو هغې څه نتیجې ورنه کړې.
هلته نه ډېره تمه وه پروس کال خاص کرالو او دلته یو څو ګامونه مې پورته کړل، لکه افغان فوجیان دلته تحصیل ته راټول لاسلیکونه خبرې، خو هغه هم دا تمه لرله چې پاکستان هم څوک پاکستان حالات واپس بلکہ ډیره خراب کړل.
په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي چې د هر شخړې حل یوازې د خبرو اترو له لارې راوتی شي، او زیاتوي چې دواړو هیوادونو له د خپلو مسلو د حل په مخه یو مستقله دوه اړخیزه با اختیار کمیشن ټاکل پکار دی چې هر مسله وسیړي او حل یې راوباسي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر ورځ د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د یو یوې سرشمشري دی په لومړۍ ورځ په خپل وینا کې پر نړیوالو غږ وکړ چې د داسې دولتونو د جوړېدو مخنیوي وکړي چې د اقتصادي بې ثباتۍ او امریت پر لور یو لزغمه کار نه اخلي. ولسمشر اوباما د روسي مشرتابه پر سیاسي کړنلارو هم نیوکه وکړې او له دې هیواد یې وغوښتل چې د خپلو ګاونډو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه بند کړي. نوموړي په خپل وینا کې له کډوالو پناه غوښتونکو سره د مرستو زیاتېدو غږ هم وکړ. تفصیل فرشته جلال زین.
ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې د وینا پر مهال په نړیواله کچه د دیموکراتیکو ارزښتونو او د بشري حقونو د ملاتړ لپاره د خپل هیواد د هڅو یادونه وکړه او وی ویل چې په دې اړه د امریکا پر بری ویاړي. اوباما وویل امریکا د بشریت په تاریخ کې هغه ځانګړی قدرت دی چې یوازې د خپلو ګټو لپاره نه بلکې له خپلو پولو بهر په نورو هیوادونو کې له فقر او نیستۍ سره مبارزه کړې، د بشري حقونو د تامین لپاره یې غږ اوچت کړی او د ډیموکراسۍ ملاتړ یې کړی دی. باراک اوباما څرګنده کړه چې امریکا په وروستیو کلونو کې خپلې تېروتنې منلې او د خپلې خبرې او عمل د یو کولو په هڅه کې بریالۍ شوې ده. د باراک اوباما په وینا د امریکا متحدو ایالاتو د خپلو متحدانو د امنیت ټینګولو سره مرسته کړې او په ټوله نړۍ کې د ډیموکراسۍ د ملاتړ لپاره خپلواکو سازمانونو او دولتونو ته د همکارۍ لاس ورغځولی دی. د دې خبرو پر وخت ما د افغانستان هغه نجونې په فکر کې دي چې یوازې ښوونځي ته تګ لپاره یې تشدد پر ځان منلی دی. د پوهنتون هغه محصلان یادوم چې د داعش په څیر د افراطي ډلو د تشدد پر خلاف یې آنلاین کمپاینونه پیل کړل. ما په دې هیواد کې زده کړه وکړه چې زموږ هویت پر دې نه جوړیږي چې نور خلک تر پښو لاندې کړو، بلکې د نورو خلکو سره یې په مرسته جوړولای سو. زما په باور د دې پیړۍ ستره ازموینه زموږ لپاره دا ده چې موږ ټول د نړیوال ظرفیت د لوړولو لپاره کار وکړو. ولسمشر اوباما څرګنده کړه چې روسیه د خپل بایللي شان د بیرته ګټلو هڅې کوي، خو د دې لپاره له زوره کار اخلي او خبرداری ورکړ چې که روسیه د خپلو ګاونډیو په چارو کې لاسوهنې جاري وساتي، په نړۍ کې به خپل درناوی وبایلي او امنیت به له خطر سره مخامخ شي. ولسمشر اوباما د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې د یو سلو درې نوي هیوادونو استازو ته په وینا کې پر بډایو دولتونو غږ وکړ چې د جګړې له امله له بېکوره شوو خلکو او پناه غوښتونکو سره مرستې زیاتې کړي. تیرو هیوادونو له پناه غوښتونکو او د جګړې له امله له بې ځایه سویو خلکو سره مرستې کړې دي، خو زیات داسې دولتونه سته چې له اقتصادي او جغرافیایي اړخه په ښه موقف کې دي او زیات کومک کولای سي. دا دولتونه له دې ټینګار سره چې هغه کسان چې نوي ورځي باید د کوربه هیوادونو له دود او دستور سره ځانونه برابر کړي، له پناه غوښتونکو سره د زیات کومک توان لري. د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې د دې سازمان عمومي منشي بان کی مون هم د پناه غوښتونکو او د جګړې له امله د بې ځایه سویو خلکو لپاره مرستو ته د نړیوالو د زیاتې پاملرنی غوښتنه وکړه. په ډیرو مواردو کې پناه غوښتونکي او کډوال له کرکې سره مخامخ کیږي. په ځانګړي ډول یو شمېر خلک د خپلو عمومي او کلیشي فکرونو له امله پر مسلمانانو شک کوي او دا کار زموږ پخوانۍ ترخې خاطرې ژوندۍ کوي. زه پر رهبرانو او سیاسي کاندیدانو غږ کوم چې د رایو غونډولو لپاره له داسې کرکچنو او خطرناکو ویناوو ډډه وکړي چې په خلکو کې د ویرې او نفرت د خپرولو سبب کیږي. بان کی مون او باراک اوباما دواړو عمومي اسمبلی ته په ویناوو کې کرکه او تعصب د نړیوالې ودې لپاره خنډ بللي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او درنګ شاهدکی پښتونخوا کې یو نیمه بجې کېدونکې ده. د یو نیمه بجې د خبرونو لنډیز د نجیب عامر نه.
د پاکستان وزیر اعظم پرون ویل دوی هیله مند دي چې امریکا به د اسلام آباد او واشنگټن تر اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ د شخړو په هوارولو کې خپل رول لوبوي. نواز شریف چې د ملګرو ملتونو په کلیزه سرمشریزه کې د ګډون لپاره په نیویارک کې دی، د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره د لیدلو پر مهال دغه څرګندونې وکړې. هن وایي د دوی سرتیرو د کشمیر په لانجمنه پوله کې د پاکستاني ځواکونو سره ډزې تبادله کړې دي. د هند پوځ پرون ویل چې پاکستاني پوځ د هند تر واک لاندې د کشمیر په اوړي ګوټی کې دوی په پوستو په ډزو کولو سره د 2003 کال د اوربان څخه سرغړونه کړې ده. پرون په سواد کې ځایي استادانو د مظاهرې په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې دوی ته د معاشونه په وخت ورکړل شي او د استادانو د ترقۍ لارې هواره کړل شي، ګینې نو دوی به احتجاج وغځوي. د خیبر پختونخوا د ځنګلونو او چاپیریال ساتنې لپاره د وزیر اعلی مشیر اشتیاق ورمل د نهې په ورځ ویل چې د وی پروژې په ترڅ کې په ګرد صوبه کې تر اوسه 22 کروڑ بوټي نال شوې دي. نوموړی وایي د دغو بوټو په کرلو 3.5 کروڑ روپۍ لګښت راغلی. عراقي ځواکونو له اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه د یو شمالي ښارګوټي شرکت د بیتنې ولو لپاره عملیات پیل کړي دي. دوی د عراق د دوهم لوی ښار موصل آزادولو وړاندې دغه هڅې پیل کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون د دغه سازمان یو ویم عمومي اسامبلې په شام کې د جګړې د ختمولو په غږ سره پرانیستله. ښاغلی بان د وینا پر مهال شامي حکومت تورن کړ چې د هیواد په تیر 15 کلن جنگ کې په زیات اندازه ولسی خلک وژل دي. د هالیوډ نامتو فلمی سحری انجلینا جولی د خپل خاوند براد پټ څخه د طلاق قصو لپاره عریضه جمع کړې ده او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن له هنده بنگلاديش ته ځي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز درته نجیب عامر وړاندې کولو او اوس د ونې د خبرونه د مشال ریډیوي مجلې وخاغلې ده. دا خبرونه تاسو ته هر اونۍ زمونږ همکار نجیب عامر برابرۍ او راځي چې اوس وورو د مشال ریډیو مجله.
د مشال ریډیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال راډیوي مجلې ګل ګل اوریدونکو د وی تازه خبرونه سره موزه نجیب عامر هر کله کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او پښتونخوا کلتوري او ادبي پرمختګونو ته کتنه کوو. په خبر کې یو کلتوري ټولنې له حکومت ته غوښتنه کړې چې آشناګر کې د باچا خان کور قامي ورثه وګرځول شي
او دا د یو نېشنل میوزیم چې کوم دغه ډیکلیئر کی پغی کې د دغه خدای خدمتګار تحریک سره تړلې چې سونه شونه دي. هغه دغه هغه یونیفارم او دغه هغه ضرورت نور استعمالو چې هغه پغی کې کی دي او خلک راځي دغه تماشا کوي.
انزورګر حمد الله ارباب په جلال آباد کې د کډوالو پر استنې دو د انزورونو نندارتون جوړ کړ.
یو قدردانی وشي چې څوک خپل وطن تر استنېږي هغه په دې پوه شي چې ولاد از موږ وطن دې ته ګور خلک موږ سره مینه کوي.
دار واخد رحمت الله درد ژوند او کار ته کتنه کو
دا نقصان دا خلا ی پورا کولونه دا دی غزل په حواله سره دومره یو غټوم اوس مش په منچ نستا.
دختر لپاره د راغلو فلمونو پړه هم د تر پور لرو. د دلدار غړي رانجو ولي مشهور دي د سیمي خلک جواب درکوي.
نه دلدار غړي خلک هم خو خلک دي او رانجي مشهور دي. دا په دې وجه باندې مشهور یي دوی نکته دوا شو
کتر پایره سره وای د زونو مشایرو شیرنه به هم در باندې وورو. په پښتونخوا کې یو کلتوري ټولنه له حکومت غوښتنه کوي چې د چارسدې په هشنغر کې د باچا خان کور د قومي ورثه وګرځوي او د پښتنو د دغه تاریخي مشر د ژوند سره تړاو لرونکي توکي د پکې کېږدي. دوی وایي په نورو هیوادونو کې هم د قومي اتلانو کورونه کلتوري اساسي ګرځول شوی دي. د مشال اړیو خبريال غلام غوث په دې موضوع راپور جوړ کړی چې په شریکه یو
د کلچر هریټیج کونسل سیکرټر شکیل وحید الله خان وایي دوی له صوبایي حکومت غوښتنه کوي
کوي چې د اشنغر په اوتمنځو کې د خدایي خدمتګار تحریک د مشر باچا خان کوردی قامی اساسه وګرځوي.
موږ صوبای حکومت ته دا یو ریکوست کړی دی چې کم از کم په کاري چې د کور دی نه صرف پروټیکټ کی د انټیګریټی اکټ لاندې بلکې د پریزرو هم کی او دا دی یو نېشنل میوزیم چې کوم دغه ډیکلیئر کی پاغي کې د دغه خدایي خدمتګار تحریک سره تړلې چې څونه شیزونه دي هغه د غوی هغه یونیفارم او د غوی هغه ضرورت نور استعمالو چې هغه پاغي کې کی دي او خلک راځي د هغه تماشا کوي نو کم از کم د په دې طریقې باندې د باچا خان خدمت به جمدی پاتې شي.
شکیل وحید الله خان زیاتوي چې د باچا خان دغه تاریخي کور ته د نورو گاونډي هیوادونو مشران هم راغلي وو او په دې وجه د باچا خان د اوتمنځو دغه کور ډیر لوی تاریخي اهمیت لري.
چې دې کور ته گاندھی جی په خپله راغلی دی درې پیرې نهرو راغلی دی اندرا گاندھی راغلی ده نور بین الاقوامي شخصیتونه کافی راغلی دي نو دا غوی راتک په خپل باندې د یو تاریخي اسیټ لري خو د باچا خان وجود او دغه سیاست او دغه پیدایش د ځان یو تاریخي اسیټ لري
او د کلتوري ورثه د کونسل یو بل غړي فضل راجت اډوکیټ مشال ریډیو ته ویل په هین کې د ګاندی د استوګنځي یو قامی اساسه ده نو پکار ده پښتونخوا کې دی هم د باچا خان د استوګنځي یو قامی اساسه وګرځول شي.
د هر یو قوم مشر چکم دی د اغي هر څه چکم دی اغا یو د اغا ورثي تاریخي په انډیا کې ګاندی جی د چکم دی د غور کړی شوی دی او تاریخي دغه ګرځیدل دی او غرش کلی اختیار کړی دی خلک جی نو مشلا او یاد هغه ګور هغه دل کم دی خلک برازی او داوا به کم دی دغه بکی او دا یو یاداشت دی دا کم دی دا سلسله بجاری
د چارسدی په اوتمنځو کې د باچا خان د تاریخي کور د وراثت په لړ کې د کلتوري ورثه د ساتنې د کونسل یو بل غړي حمید ګل مشال ریډیو ته ویل
ته دا غي چې کوم علي خان دریم زوی وکنه دا د غي پیسې کې راغله او دا غي چې کوم زوی دا اوس دا په وراثت کې راغله دي اپ کرای ورکړه دي.
انزورګر او مدني فعال حمدالله ارباب په جلال آباد کې د راستنیدونکو کډوالو د ژوند او مرستې په اړه د انزورونو یو نندارتون په دې وروستیو کې پرانیستو. ارباب تر دې وړاندې هم دې ته ورته نندارتونونه پرانیستي او وایي چې له دې نندارتونه یې موخه د کډوالو سره مرستې چمتو کول دي. له جلال آباده باز محمد عابد.
دغه انزوریز نندارتون مدني فعال او وتلی انزورګر حمدالله ارباب د تیری جمعې په ورځ جوړ کړی و چې په انزورونو کې د افغان کډوالو د راستنېدو حالتونه ښودلي وو. نوموړی وایي چې د انزوریز نندارتون له جوړېدو یې موخه دا ده چې د افغان سوداګرو پام د راستنیدونکو کډوالو سره مرستو ته راجل کړي.
هدف دا دی چې کله خلک کله په تورخم راوړي یو انساني همدردی د مخینه د افغانیت د مخینه د اسلامیت د مخینه د هر شي د مخینه چی یو څوک وبو ورکي یو څوک کمپله ورکي یو څوک جامع ورکي یو قدردانی وشي چې څوک خپل وطن ته راستنیږي هغه په دې پوه شي چې ولاد از موږ وطن دی ته ګوره خلک موږ سره مینه کوي مرسته لاره کا پیغام ورکو چې رته ولس چې دی خپل ورونو ته خراغ لاس وایي.
لدغه نندرتون څخه د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال هم لیدنه وکړه. نو موري په سوداګرو غږ وکړ چې لراستنیدونکو افغان کډوالو سره کافی مرستې وکړي.
نو جناب ډاکټر افشام ستو تا تجارت نو تاسو چې سبان نه ویل دا چې خپل یو مجلس وکړي کله چې تاسو د امغه غږی مجلس په دې ورځو کې نو موږ باندې شو په خیر سره او ټول ته بدغه پیغام بیا لري ادم موږ ورکو ستاسو خانه بوب ته وسورسیږي چې ټول د ماجرین چې راځي د موږ وطنوال د دوی د عزت شي دوی قدر شي دوی سره کومک هم مرسته وشي.
د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونو اجرایي مدیر ډاکټر شمس ژمنه وکړه چې دوی به د ننګرهار ټول سوداګر له راستنیدونکو سره مرستو ته ژمن کړي.
سوداګر دې تعذیر دي چې د خپل راستنیدونکو مهاجرین ورونو سره هر قسمه کومک چې وغواړي ورسره به کوي ان شاء الله.
مدني پال او د ژوند خیریه ټولنې یو تن مسول انجینر راحت ګل زیرمل په ملای امامانو غږ وکړ چې د ولس راستنیدونکو افغان کډوالو سره مرستو ته هم چمتو کړي. د نندارتون په دوران کې یو شمیر مدني فعالانو له خپل وس سره سمې نقدي مرستې هم وکړي او پریکړه وشوه چې په ننګرهار کې ژوند خیریه ټولنه به مرستې راټولوي او په مناسب وخت کې به یې پر راستنیدونکو کډوالو وویشي.
د پښتو ژبې غزل ویونکي شاعر رحمت الله درد د 2014 کال د اگست په 13 نیټه له نړۍ سترګې پټې کړې. د وفات پر مهال عمر 28 کاله. د خاغلی درد وفات په لر او بر کې پښتانه شاعران د ویر په ټغر کېنول. درد د پښتو ژبې د نامتو غزل ویونکو په منځ کې یو ممتاز نوم. د افغانستان خوږ ژبې شاعر پیر محمد کاروان وایي که سړی د پښتو ژبې په خو او شاهکارو غزلونو پسې ګرځي نو د رحمت الله درد پر غزلو به هم خامخا نظر پرېوځي. نور حال د باز محمد عابد په دې راپور کې.
ارواخات درد د شلمی او یویشتمی پیړۍ په غزل بولو شاعرانو کې یو وتلی نوم. لیکوال او کرکتون کې ډاکټر نور اللبیب نثار ارواخات درد د هندي سبک د شاعرانو له جملې څخه وګاڼه. وتلی شاعر پیر محمد کاروان وایي چې که د پښتو غزل انتخاب را ټولیږي نو درد هم پکې شمیرلې شو. لیکوال او نقاد راحت ګل زیرمل چې د ارواخات درد شاعری لوستي د هغه د غزل سو نمونی را توایي.
درد سب چکلا د پختون ولس روانی غمیزی په سر خسته دی او دغه ولس د پاره د درد چیغی کړی دی نو بیا ته هغه چیغی څه داسې شیر شوی دی چې د پختنوز مکه خودوم ربی امانه نه و ورس په انګار تیرو شپه په میګتون ملګرو ستم خدا دی چې په داسې دښمن واوړی دلو چې نه رواج منی په ځان او نه قانون ملګرو. بیا چې کله رومانټیک موډ کې شاعری کوي نو د شاعری بیا هم ځانګړی ده. دی وایي چې زړه کې محبت او سپینه خوله کې اور کاڼې کې اوبه او په اوبه کې اور دا خو تا په سرو لپو اوبه څښلې ما وی څنګه بل شو په ویاله کې اور.
پروفیسر رحمت الله درد د خپل ژوند په اوږدو کې پریمانه شاعری کړي چې وخت په وخت په بیلابیلو نمونو د غزلو کتابونه چاپ شوي لکه غزل درد، منتخب درد، وفا، نون نتر نون، هغه سترګې چې غړېږي او ویل سړی چې دغه ټولې مجموعې په دې وروستیو کې د درد کلیات په نوم راټولې شوې دي. ارواخات پروفیسر رحمت الله درد په 1940 میلادي کال د دسمبر په 14 نیټه د خیبر پښتونخوا په لکی مروت مستیخیلو سیمه کې زیږېدلی و او په 2014 کال د اګست په 13 نیټه د 28 کلونو په عمر عمر او خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو.
پروفیسر رحمت الله درد که څه هم په اردو ادبیاتو کې د ماسترۍ ډیګري ترلاسه کړې وه خو د شهرت لامل یې پښتو ادبیاتو ته کار کولو. د لکی مروت سره تړاو لرونکي شاعر او لیکوال نادر خان علیل د ښاغلي درد مړینه د پښتو ادب لپاره یو ستر ځای بولي.
دا نقصان دا خلا ی پورا کولو نه ده. د غزل په حواله سره دومره یو غټ نوم اوس موږ په منځ کې نسته. د ما چې نن لکی مروت د ښار کړاچی کړاچی او مشر مشر او چاته قتل د غم او د سوګ یوه فضا ده. دا د مینه و د خلکو سره د محبت و ماشومانو سره دی ماشوم و سنجیده و سره سنجیده و سترو سره ستر و شاعرانو سره شاعر و نو در صاحب د شخصیت ډیر اڑخونه دی. قتل می چې عکسونه په شیشو کې د ادب سرګند په آینه کې د غزل شلو یو درد.
د باچا خان پوهنتون استاد ډاکټر محب وزیر وایي رحمت الله درد د معیاري غزل ویلو لپاره یو عمر ریاضت کړو.
زمونږ د دور د غزل په هغه استادانو کې شمیرل شو چې د غزل په کلاسیکی تاریخ باندې پوره ختلو. د غزل چې د سهل ممتنع تر حدا رحمت الله درد معیار تر رسولی وو او ځکه رحمت الله درد د خپل غړومبنې شعري مجموعې نوم غزل ایښی وو. مونږ نمونه چا زما غزل کې خپل چا دستا غزل کې خپل چا د غزل غزونې یادولې او رحمت الله درد خپل مجموعې لا د غزل نوم پخلو نو دا ثبوت و چې واقعي په پښتو کې که غزل دی نو هم دغه دی. صرف دومره ویلی شم چې د پښتو د غزل یوه بله سا ورکړه.
او لیکوال او شاعر سلیم قرار بیا په دې نظر دی چې د ښاغلي درد شخصیت د لرې برې پښتونخوا لپاره د ویاړ باعث و او پښتانه به دغه شخصیت تل په یاد ولري.
ارواخات درد صاحب خپل یو شعر دی چې منمه چې ځان خوږ دی له هر څه نه له هر چا نه خو خدای شته چې له ځانه هم خواږه وي ځینې خلک. نو درد صاحب چې کوم دی هغه د هر چا د ځان غوندې خوږ دی. درد صاحب په باره کې سړی داسې څه ویلی نه شي چې خلک پرې مطمئن کړي. درد صاحب چې خلک څومره دردول دغه څه حد نشته دی. دا د مینوا د محبت او د خپل قام سره ټول دنیا ته شخصیت معلوم دی لره بر.
دا نور اخترونو په سیر دا ځل هم د لوی اختر په موقع د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د پښتو یو شمېر فلمونه نندارې ته وړاندې شول. په لوی اختر څلور نوي فلمونه مخې ته راغلل. د دې باوجود چې پر پښتو فلمونو په زیات اندازه نیوکې هم کېږي، خو بیا هم ځینې خلک شته چې سینما ته ځي او د پښتو فلمونه ګوري. د مشال خبریال سراج ظهیر پرې راپور لري چې په یوې فلمي سندرې پیلېږي.
دا سندر د پښتو په هغه څلور فلمونو کې د یو فلم غلام ده چې دا ځل د لوی اختر په ورځ د پاکستان په بیلابیلو سینماګانو کې ښودل کیږي. په دغه فلمونو کې د غلام فلم هدایتکاری شاهد عثمان، د فلم بدماشی به منی ارشد خان، د فلم بدماشی نه منم سعید تاخکالی او د فلم ز پاگل یم هدایتکاری منتظم شاه ورکړي. د دې فلمونو موسیقي شاکر زیب، ارشد علی، زر محمد زرو او ماسٹر علی حیدر ترتیب کړی دا، او مرکزی کردارونه پکې ارباز خان، جهانگیر خان، طارق جمال، شاهد خان، ببرک شاه، افرین، عمر دراز خلیل او محمد حسین سواتی لوبا ولی دی. دا فلمونه د کراچی، لاہور، سوات، مردان او پیښور په مختلفو سینماګانو کې خودل کیږي. د فلمونو اداکار شاهد خان د خپل دوو فلمونو په حق لا مشال ریډیو ته ویل،
دا خو ان شاء الله زما یو فلم دی بدماشی بمانی پیښور کې په ارشد سینما کې لګي، او یو فلم دی ز پاګرم دا پیښور ناس سینما کې لګي ان شاء الله. دا هر دور دی نه نو فلمونه خو ان شاء الله ډېر ښه جوړ شوي دي، او ډېر ښه سکرپټ سبجیکټ ډېر ښه دی. ان شاء الله زما امید دی چې دا فلمونه به ډېر ښه بزنس کوي.
د فلم ز پاگل یم ډایرکټر منتظم شاه مشال ریډیو ته وویل چې د دې فلم د پښتو په دود دستور جوړ شوی او د پښتون کلتور عکاسي پکې په خشان شوی.
د فلم ز پاگل یم د دې مسرم اسوسییټ ډایرکټر انګریز خان دی، او دا د موږ ملګری هم نوید مسره دا فلم لګیا دی. لیکن د دې کہانی چې مدانو هغه لګ د نورو فلمونو په نسبت باندې کافی مختلف ده. لکه زموږ شونه دلته کې موجوده فلمونه جوړیږي نو هغه کې بدماشي او خانزم او دشمنی او تربګنی او مسلې په دې باندې لګه زیات ډېر لاوډ ایکسپریشن په دې کې لګون ته کې ما کوشش کړی دی چې زموږ په معاشره کې کلتوري کې خبرې دي چې هغه زموږ عام وګړي ته په سترګو خورا دي، خو هغه وړې وړې خبرونه ډېرې مسلې جوړیږي. لکه مطلب د رښتې په انکار باندې ما هغه د جایداد لګړې د تناغم په کې موږ خولې ده، سنسار هم په کې موږ خولې دي. په دې باندې
د پښتو فلمونو د ډایرکټرانو وینا دا چې د پښتو فلمونو د پاکستان فلمی سند ژوندی ساتلې، او د دې سند سره د یو شمېر خلکو روزګار تړلې دی. باید چې حکومت دا سند په خپل سرپرستۍ کې واخلي.
د پښتونخوا د دلدار ګړې رانجه په لر او بر کې مشهور دي. د نغمې یو ډېره پخوانۍ سندره هم ده چې وایي، تور سترګې زه د خپل جانان دیدن ته تله غواړم، تا نه بنجارا د دلدار ګړې رانجه غواړم. په یاد کلي کې 200 کورنۍ داسې دي چې د رانجو کاروبار کوي. د کلي خلک وایي 150 کاله پخوا د دوی مشرانو د رانجو جوړولو کاروبار پیل کړو چې تر دې دمه روان دی. شنواست راکزه او په دې اړه نو تفصیل.
د دلدار غړې د نوم سره د دغه سیمې رانجو لیوي مدیر هسي تړلې شوی. دلدار غړې په 400 کې د سواد د سیم په غاړه آباد کړي دي چې د رانجو خرڅون کشمیر پکې د ځای ولس پوینا ل 200 زیات دي. ولسوای چې هغه د مصر نه پاکستان ته راوړون کې د رانجو کاني په خور او یا لاهور کې واخلي، او په خپل لاسونو او یا په ماشينونو یې مایده کړي، او بیا یا خو بازارونو او کلو ته د خرڅ لپاره وړي، او یا د نورو سیمو رانجه خرڅون کې راځي او د هغه نه په بیا واخلي.
زما حمزه لاده زمون کاروبار دی. دا خو یار جی لکه دی کې اوس قسمونه دي کنه، لکه مونږ اوس د اوس روړو 400 روپے نه، دا مونږ بیا په دې ماشين باندې وړوکو، او دلته دې کسانو له ورکو دوی رانو وړي. بیا لکه تکلیف خو د بجلی راتوم هم ډیر زیات تکلیف دی، ځکه چې دا خو جنریټر هم نه چلیږي.
د دغه سیمه اوسیدونکو ته د نورو خاورونو یا بهر هیوادونو کې میشت پښتانه هم د دلدار غړې د رانجو فرمایش کوي. یو سپینګیری وای چې د دلدار غړې رانجه ز کډیر مشهور دي چې د دې سیمه د رانجو کاروباریان پر رانجو جوړولو کې ډیر تکړه دي. کاڼي خمایده کوي او بل دا چې ګران بیا کاڼي هم راوړي.
زما تاجدار خان نامه ما خپل ادب در شکایت وبې کې تیر کړو چې لکه اکثر لمونه مرګرو بلته یو ځمګل کل نه رانجه راوړي د دلدار غړې رانجه بل زین هغه
رانجو کاروبار د تیر یو نیم سلو کالو نه زیات وړاندې شروع شوی و. ولې دا سات د بجلی د نشوالي له وجې د رانجو کار هم ډیر کمزورې شوی دی.
زما منتلی شان هم دی د دلدار ګړی اوسیدونکي هم نه د دلدار ګړی خلک هم خو خلک دی او رانجې هم مشهور دی. دا په دې وجه باندې مشهور یو دوی نکته دوا شي وو ځان سره لس لکه روپۍ وای یو بازار په ونه ګوره ځان سره رانجو والا سل کلی و په ګوره سل خار په ګوره.
او په دلدار ګړی کې رانجه خود سیمه ولس جوړوي. ولې را جوړو می یا د رانجو کڅوړې او یا د لرګي او د شیشې واړه بوتلونه له بهر راوړي او دغه رانجه خرڅون کې دنداسي او ګومنځ هم د خپل روزګار برخه غني.
کراچی کې د پښتو فکری کونسل په تیر ورځو کې یو ادبي غونډه وکړه. په غونډه کې لیکوالو او شاعرانو د رحمان بابا پر ژوند مقالې وورولې او د شعر په ژبه یې ورته پیرزونه هم وړاندې کړې. کراچی میشتي پښتانه لیکوال وایي دوی نړۍ ته خودل غواړي چې پښتانه د رحمان بابا په څیر هسته هم لري چا چې د امن لپاره شاعري کړې ده.
د پښتو فکری کونسل یو مشر باچا خان د دې غونډې په اړه ویل چې دا د دوی لومبه حسه ده. راتلونکي کې به د نورو مشرانو او اتلانو په ژوند او کار داسې دستوري کوي او د کراچۍ د ځوان ځوانانو سره سره د عامو پښتنو ذهنونو ته بعد دغه مشرانو تاریخ او زیار رسوي.
اول پروګرام د نن ګلشن حدید کې دغه پاره کې دولو چې ایمو مرګري شاعران صحافیان پڑھا لیکا طبقہ دا ہو کہ یو خیال یو فکر پیدا شی چې اخر سو وجدا چې نن ایمو حال خراب دے در پدریو. حالانکہ هر قسم خلق مګشتا صحافیان طائران پڑھا لیکا طبقہ یغه با وجود مو دشتګرد خلق ګوګوري نه دا دشتګرد دے لے بل ختمولې پاره لکه دا یو فوټو یو اغم سلوګن یو نشانوم دنیا تلاړ شي چې په کراچۍ کې پڑھا لیکا طبقہ په پښتنو پیغام عام کوي په شاعرۍ په ادب په
د رحمان بابا یاد کې شوې دی غونډه کې د کراچۍ د بیلابیلو سیمو سره تعلق لرونکو شاعرانو لیکوالانو او خبریالانو ګډون وکړو. پر دې موقع شاعرانو خپل منظوم کلامونو سره سره د رحمان بابا د ژوند او فن په اړه ګټورې خبرې وکړې او وی ویل چې رحمان بابا یوازینی داسې شخصیت دی چې پښتانه یې په متفقه توګه بابا بولي او ټول یې خپل ګڼي.
زڑ میں مینا مینا وائی او کمن سر غند فضایا.
د دې ستوري په اړه په کراچۍ کې مشت مشر شاعر او لیکوال صابر احمد صابر ویل چې د رحمان بابا پیغام د امن او مینې پیغام دی او دا رنګ د ستوري به د هغه پیغام په خشان سره د پښتنو سره سره ټولی نړۍ ته پر رسولو کې خپل کردار تر سره کی.
دا رحمان بابا پیغام رسول د آتی خو ټول خلکو ته معلوم دی خو لکه په دې طریقه باندې برسي ولې چې نن د رحمان بابا متعلق شاعرانو خپل خپل کلام او دا غا کلام په دې طریقه باندې خلک مو بوږي نو لږ ډېر په ښه طریقه باندې رحمان بابا کار دا امن پیغام نه خلکو ته رسول دا په دې طریقه باندې کېږي.
د دستوري په پای کې د پښتو فکری کونسل لاړه پښتنو لیکوالانو شاعرانو او خبریالانو ته ستاینلیکونه هم ورکړل شول.
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ مشاله رډیوي مجله. بله اونۍ به د نورو مطالبو سره ستاسو په خدمت کې یم. تر هغې د لوی خدای په امان.
پتنگو پرنا میں نے دما نسبستا پستر گو خام خا میں نے دما نسبستا پستر گو خام خا میں نے دما چرت پیدا شما بیا میں نے دم نسبستا پستر گو خام خا 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 میں نے دم
زړه